برخه ده او باید هر افغان خپل کلتوري او عنعنوي رواجونه وساتي، همدارنګ له یو نسل نه بل نسل ته باید انتقال کړي.
دوستانو په کندوز کې د بسکشي د لوبې په اړه مو ریپورت واوریده. په همدې سره ورسېدو د غرمې 12 بجو ته. فرشته جلال زئی په سټوډیو کې ده. د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی ترې اورو.
د نفوسو د احوالو د ثبت مرکزي ادارې مسؤلین وایي تر څو چې ولسمشر خپله تذکره نوې اخیستې، له ارګه به هر خلکو ته د نویو الکترونیکي تذکرو د ورکولو لړۍ نشي پیلولی. د دغې ادارې ویاند روح الله احمد ځینه نازادي راډیو ته وویل چې جمهور رئیس دوی اونۍ مخکې د تذکرې لپاره خپل معلومات ورکړي، خو تذکره یې لا نه ده چاپ او لا هم نه ده ورته سپارل سوې. د جنوبی کوریا جمهور رئیس مون جای اون وایي د امریکا متحده ایالات باید له شمالي کوریا سره مذاکرو ته سینه پراخه کړي او شمالي لوری هم باید د اټومي هڅو کمولو ته علاقمندي څرګنده کړي. ولسمشر مون ویلي دا مهمه ده چې د امریکا متحده ایالات او شمالي کوریا ډیر ژر په خپلو کې خبرو ته کښېني. په بیت المقدس کې یو شمېر مذهبي مشران چې د اسرائیل د حکومت د مالیه له نوي پلان سره مخالفت لري، نن له کنیسة القیامة څخه چې داسې ګڼل کېږي چې عیسی مسیح مصلوب شوی و ووتل. د مذهبي مشرانو چې د دغه سپېڅلي ځای څارنه کوي ویلي چې د اسرائیل حکومت په بیت المقدس کې د مسیحیانو پر ضد په بېساري ډول فشار راوستی او د هغوی پر حقونو تیری کوي. او د سعودي عربستان د فوټبال لوبډله به نن عراق ته ولاړه سي. دا په څلورو لسیزو کې اول وار دی چې د دواړو هیوادونو د فوټبال لوبډلې سره مخامخ کیږي. مسابقه د چهارشنبې په ورځ د عراق په بصره ښار کې ده. عراق هیله لري چې د فوټبال نړیوال فدراسیون به په عراق کې د سپورتي لوبو پر ترسره کېدو بندیز لري کړي.
دوستانو په همدې سره د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. تاسو په دې خبرونه کې د خبرو شو خبرونو او ریپورتونو تفصیل په ازادي رادیو ډاٹ کام کې چې موږ وی پانه د هر وخت چې غواړی کتلې او لستلې شي. ونس پروګرام تر ازو د زهرو کاروان چې د نشي مواد سره د مبارزې په بیلابیلو اړخونو راڅرخي وړاندې کیږي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیک هیله مې ومنئ. حمید مومن يم د زهرو د کاروان یو بل غنه مې خبرېدو ته چمتو کړی ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په روان کال کې د نشې توکو لسګونه کارخانه او زیرمې لمنځه وړي چې په پایله کې طالبانو او د نشې توکو مافیایي ډلو ته له 2.5 میلیون ډالرو زیات زیان اړولی دی. په هرات کې د معتادینو د درملنې د داسې مرکزونو حل درکو چې د یو داسې کس له خوا جوړ شوی چې یو وخت په لهم معتاد و. نور مسایل هم لرو، خو راځئ چې اوس د تېرې اونۍ پیښو ته غوږ شو چې سباوون کاکړ وړاندې کوي.
د افغان حکومت اجرایي رئیس نشي مواد افغانستان تر ټولو لوی اجتماعي ستونزه بولي او پر وړاندې د ګډې مبارزې غوښتنه کوي. ډاکټر عبدالله چې د سشنبې په ورځ د اجرایي ریاست په دفتر کې د عامه پوهاوي او نشي موادو د غوښتنې کمولو غونډې ته خبرې کولې وویل د کوکنارو کښت او نشي مواد د تولید عوامل له منځه وړل په یو وای سر د افغان حکومت له توان څخه وتلې خبر ده، ځکه په نړیوال بازار کې د نشي موادو د بیې لوړوالی نړیواله غوښتنه زیاته کړې او په افغانستان کې یې روانې ناامنۍ ته زمینه برابره کړې.
کشت و تولید مواد مخدر و همه اینها یک
د کوکنارو کشت او مخدره مواد و تولید یو بحرانی حرت دی. در ټول دولتي ادارو ترمنځ همغږي ته اړتیا لري، خو ستاسو تمرکز باید د تقاضا پر کمول وي. د ستونزې یوه برخه بهرنی مارکیټ دی. هغه ګټه چې قاچاقونکي او نړیواله مافیا له دې درکه ترلاسه کوي په هغو کې ترهګري ډلې او سازمان شوي جرمي شبکې هم شامل دي، چې د دې ټول مخنیوي زموږ له توانه وتلې کار دی. اجرایي رئیس اړوندو وزارتو ته سپارښتنه کړې چې په 1999 لمریز کال کې خپل ټول پام د نشي موادو د غښتنې کمول ته واړوي. په پنچیر ولایت کې څه باندې 200 کیلوګرامه نشي توکي ونیول شول. د پنچیر ولایت د مطبوعاتي دفتر مسؤول محمد منصور او نابي د چاشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پولیسو د سه شنبې په ورځ 200.2 دیارلس کلو ګرامه چرس چې په یو موټر کې ځای پر ځای شو او یو ګاونډي ولایت ته قاچا کېدل ونیول او په دې تور دوه تنه هم نیول شوي دي. د یادونې وړ ده چې د روان کال له پیله بیا تر اوسه پورې د پنجشیر پولیسو 150 کیلوګرامه چرس، 160 کیلوګرامه تاریاک او 12 کیلوګرامه کیمیاوي مواد نیولي او د قاچاق په تور شپږ ډېر کسان نیول شوي چې د څېړنې لپاره عدلي او قضایي ادارو ته معرفي شوي دي. له مخدره موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په ننګرهار ولایت کې د هیروینو د تولید درې فابریکې ویجاړې کړې دي. د ننګرهار د والي وین عطاالله خوګړی د چشمې په ورځ ازادي راډیو ویل چې له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د چهارشنبه په شپه د خوګړی ولسوالۍ د نکرخیل په سیمه کې د وسلوال طالبانو د هیروینو د تولید پر فابریکو عملیات وکړ چې په نتیجه کې د هیروینو د تولید درې فابریکې ویجاړې شوې. د عملیات پر مهال لسګونه کیلوګرام تاریاک او هیروین ترلاسه شوي او په دې تور درې تنه هم نیول شوي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا چې د هلمند ولایت والی وای هر هغه دولتي مسول چې له نشي موادو سره په مبارزه کې لټي وکړي مجازات بشي. د هلمند والی حیات الله حیات چې د دې ولایت د نشي توکو پر وړاندې د مبارزې ګډ کمیسیون غړو د ستایل پر غونډه کې خبرې کولې ویل نشي مواد په هلمند ولایت کې د جګړې مهم عوامل څخه ګڼل کیږي. دا ډېر ضروری ده چې د امنیت ټینګول لپاره د کوکنارو د کښت او نشي موادو له تولید سره جدي مبارزه وشي. ښاغلی حیات دولتي مسؤلین ته خبرداری وکړ چې له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د ناغېړۍ په صورت کې به عدلي او قضایي ادارو ته معرفي شي.
لا سباون کاکر نه پمننه تاسو زمو غغله ازادي راډیو نه اوري چې په اف ام 3.15 او منځني سپا 1289 خبريږي. د زهرو د کاروان د دې اونۍ په غاڼه کې د کورنیو چارو وزارت وایي چې په روان کال کې د نشئی توکو پر ضد په شو عملیاتو کې طالبانو او د نشئی توکو مافیا ډلو ته له 2.5 ملیون ډالرو زیات زیان اړولې ده. دغه وزارت وایان عبدالخلیل بختیار وای
قاچاقونکو مافیا ډلو او وسلوالو طالبانو ته 202 ملیون ډالر زیان اوښتی دی.
د دې موضوع تفصیل د روان خبرونې په سر کې اوري. مظفر هغه ځوان دی چې یو وخت په لموتادو خود نشې له پرې خودلو وروسته د نور متادرو درملنې ته مټه را بډ وهلې.
8 سال پیش ما به همي انګیزه
اته کاله مخکې له متادینو سره د همکاري انګیزه را سره پیدا شو. ټول کورنۍ خزه ژوند او شتمنۍ مې خوشی کړه او هرات ته راغله.
په دې اړه یو مفصل راپور لرو. په افغانستان کې د شرابو د متادینو حال هم درکو چې په یو مرکه کې به ووري د یو موتاد خاطرې او د خبرونه په پای کې بیا هم یو ډرامه لرو. هله دا د خبرونه تر پای مو ملګرتیا وکړه. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په روان لمریز کال کې د نشې موادو پر ضد په عملیاتو کې د نشې موادو د تولید په لسګونو کارخانه او زیرمې په نخښه کړي چې لامل یې طالبانو او مافیایي ډلو ته په لسګونو میلیونه ډالر زیان اړولې ده. دغه وزارت د نشې موادو پر خلاف د مبارزې مرسیال عبدالخلیل بختیار د چهارشنبه پر ورځ خبریالانو ته وویل چې په دې عملیاتو کې د طالبانو یو شمېر قومندانان هم د نشې توکو د قاچاق په تور نیولې دي. په ورته وخت کې کتونکو د عملیات ګټور بولي او وایي چې دغه عملیاتو دوام کولی شي چې وسلوال طالبان او نور افراطي ډلې کمزورې کړي. په دې اړه عباد الله حننزه راپور لري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په روان لمریز کال کې وسلوالو طالبانو او مخدره موادو مافیایي ډلو ته درانه زیانونه اړولي چې اندازه یې له 2.5 میلیونه ډالر څخه اوړي. د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې مرستیال عبدالخلیل بختیار د چهارشنبې پر ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل چې په روان کال کې د مخدره موادو پر ضد پولیسو کابو 2500 عملیات ترسره کړي دي. ښاغلی بختیار د دغو عملیاتو په مهال اوښتو زیانونو ته په اشاره وویل:
پروان کال کې زمونږ پولیس توانیدلې چې د هیروینو د تولید 22 لابراتوارونه له منځه یوسي او همدارزې د مخدره موادو 12 زیرمې هم له منځه وړي دي. دوی دا مواد د دې لپاره ذخیره کړي چې په مناسب وخت کې بهر ته قاچاق کړي. په دې عملیاتو کې قاچاقونکو مافیایي ډلو او وسلوالو طالبانو ته چې د مخدره موادو له تورو پیسو څخه تمویلېږي 202 میلیونه ډالر زیان اوښتی دی.
ضربه وارد کردن بر فایکر مافیا و قاچاقبران.
د خغلی بختیار په وینا وسلوال طالبان او تروریستي ډلې د مخدره موادو له تولید او قاچاق څخه پیسې ترلاسه کوي او له دې لارې خپل فعالیتونه پر مخ وړي. دا په داسې حال کې ده چې د 2018 میلادي کال نومبر میاشتې راهیسې د افغانستان په شمال او سویل ولایتونو کې د مخدره موادو د کارخانو ویجاړولو او وسلوالو طالبانو د مالی سرچینو وچولو لپاره د افغان او ناټو ګډو ځواکونو عملیات دوام لري. د ناټو د چارواکو په خبره د دې عملیاتو له پیله بیا تر اوسه وسلوالو طالبانو او مخدره موادو مافیایي ډلو ته نږدې 200 میلیون امریکایي ډالر زیان اوښتی او د مخدره موادو د تولید لسګونه کارخانې هم ویجاړې شوي دي. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت په خوانی مرستیال میرزا محمد یارمن په دې باور دی چې د مخدره موادو او وسلوالو طالبانو د مالی سرچینو پر ضد روانو عملیاتو دوام د جګړې پر راکمولو اغیز کړي او هغوی یې له مالي پلوه کمزوري کړي دي.
موږ اوس د دې شاهد یو چې د دښمن اقتصادي وضعیت خراب شوی او عملیات کم شوي دي. تر دې مخکې دوی هر ورځ عملیات درلودل او خلکو او دولت ته ډیر زیانونه ورواړول. کچیرې د مخدره موادو د کارخانو ویجاړول همداسې دوام پیدا کړي، د تروریستي ډلو د مالی سرچینو ډیره برخه بل منځ لاړ شي او دوی به کمزوري شي.
ښاغلی یارمن وړاندیز کوي چې پر روانو عملیاتو سربیره باید افغانستان ګاونډي هیوادونه او نړیواله ټولنه وهڅول شي چې د مخدره موادو پر وړاندې ګډه مبارزه وکړي او په افغانستان کې دننه د بزګرو لپاره د بدیلي معیشت پروګرامونه پراخ کړل شي. تر دې مخکې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو عملیاتي قومندان جنرال لینس پونچ له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویلي وو چې د طالبانو کلنۍ لګښت 1500 میلیون امریکایي ډالر دی چې په سلو کې شپېته یې له نشي موادو څخه ترلاسه کیږي.
په راپور کې مو واوردل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په روان لمریز کال کې د نشې موادو پر ضد عملیاتو کې د نشې موادو د تولید په لسګونو کارخانې او زیرمې په نخه کړې دي چې له امله طالبانو او مافیایي ډلو ته په لسګونو میلیونو ډالر زیان اړولی دی. البته د کورنیو چارو وزارت دا خبره داسې محل کوي چې افغان او بهرني ځواکونه د وسلوالو طالبانو او د هغوی د مالی سرچینو د لمنځړلو لپاره پراخ هوایي بریدونه پیل کړي دي.
د زهرو کاروان
شنوار کوم پریکړه کړې که هر چا د نشې توکو کښت
پیدا کی کې نشې ماشوم پیدا کی
یو اړې دی کوټه
نه نوځي کوم کله هم د کوکنارو بدل نشي
کوم مواد سره مبارزه ګړندۍ او لا جدي شي.
هر شنبه د ورځې له 12 متر یوې بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 متر یوې بجې له ازادې راډیو نه
یو ځوان چې سوار لسکاله نشه کوله وایي چې له لسو کالونو راهیسې نشه خوشې کړې ده. دی اوس په هرات ولایت کې د معتادینو د درملنې څو مرکزونه لري او وایي چې تر څلور ځلو زیات معتادینې تداوي کړې دي. دی د نشې په پرېښودلو کې غختلې اراده د نجات یوازنۍ لار بولي. شاپور صابر د ده د ژوند او فعالیتونو په اړه راپور چمتو کړی دی چې مسعود نیازی وړاندې کوي.
بو دیرش کلن مظفر په ایران کې د زده کړو پر مهال په نشو وخته شو. دی وایي چې څوار لسکاله نشه وکړه او لسکاله کېږي چې نشه یې خوشې کړې ده.
په صنف 11 کې بودم،
په یولسم ټولګي کې وم. د خپل ټولګیوالو له خاطر موتات شو، ځکه هغوی ټریماډول ګولې استعمالولې. ما هم د کنجکاوي په خاطر دا ګولې استعمال کړې. هغوی زه وهڅولم، ویل که دا ګولې وخوري درسونه به دې ښځ ده سي، ذهن به دې خلاص سي او غښتلی به سي. دوه درې ځله مې ټریماډول ګولې وخوړلې. اخیر خبره آن کریسټال پوډرو او تزریق ته
ورسېده.
یوازې مظفر نه بلکې دوه واړه ورونه یې هم په نشو اختول. بلاخره له نشایانو سره د ټولنې کورنۍ او خلکو بد چلند د دې لامل شو چې مظفر یوسفی او ورونه یې نشه پرېږدي.
نگاه‌ها بسیار زننده
په ډېر بد سترګه را ته کتل. هر چا چې بل موږ سره د نشې په پرېښودلو کې هڅې وکړي او موږ به نشه خوشې نه کړ، د دوی زحمتونو به نتیجه ورنه کړ، نو بیا به له موږ سره بد چلند کاوه. ټول موږ پر سر ټکولو، که دولت وو، که خلک، کورنۍ او یا قوم، ښایي باور ونه کړي چې مور او پلار به مې په ورځ کې سل ځله زموږ د مرګ هیله کوله.
مادر مې روزي صد دفعه ورځې مرګ مې کړه.
مظفر یوسفی اوس د نشې پرېښودلو د څو مرکزونو د جوړولو لارې هڅه کوي چې د معتادینو درملنه وکړي. دوی د درملنې له یوه ځانګړي میتود څخه کار اخلي چې د خبرو، دلایلو او نصیحتونو له لارې ناروغ ته قناعت ورکوي چې نشه پرېږدي او دې میتود ته درمانې گفتاری وایي. مظفر یوسفی په معتادینو پسې ګرځي، په هغوی پسې کنډوالو ته ورځي، تر پلونو لاندې ورښکته کیږي او له هغوی سره خبرې کوي. دی هغه معتادین لټوي چې پر ځان بې باوره شوي وي او فکر کوي چې احتیاط علاج نه لري. دی هڅه کوي چې د دوی دا مفکوره تغییر او دوی درملنې ته وهڅوي.
8 سال پیش ما به همی انگیزه
شد. اتکاله مخکله معتادینو سره د همکاری انگیزه را سره پیدا سو. ټول کورنۍ خزه ژوند او شتمنی می خوش کړه او هرات ته راغله. په هرات کې د نشي مواد پر خودلو د مرکزونو لمړنۍ بنسټګر زو. دلیل دا و چې زموږ هوادوال د احتیاط لدر څخه کړي دل. نن دا په هرات کې د نشي پر خودلو 12 مرکزونه فعالیت کوي.
په هرات فعالیت دره.
هرات تر شپېته زره زیات نشیان لري چې په سلو کې شلې ښځې او ماشومان دي. مظفر یوسفی وایي چې په هرات ولایت کې په اتو وروستیو کلونو کې په خپلو مرکزونو کې تر 4000 زیات معتادین تداوي کړي چې په سلو کې اویا یې جوړ شوي او په سلو کې دیر شوي بیرته نشو ته مخه کړې ده.
به همین 8 سال آمار دقیقی که من دارم
په دې اتو کلونو کې می څلور زره او 300 معتادین تداوی کړی دي چې په سلو کې اویا جوړ شوی دي. د هغوی او کورنوی د ټلیفون شمیرې اوس هم را سره دي. دوی د روان درمانی په میتود تداوی سول. خو دیرش په سلو کې یې له بده مرغه چې بیرته نشو ته مخه کړه.
متاسفانه پس آلوده شدن پس برگشت.
مظفر یوسفی د نشي ژوند لکړاونو ډک بولی خودی باور لري چې که هر څوک خپل اراده ولري له نشي څخه ځان ژغورلی شي.
زندگی با مصرف مواد مخدر
د مخدره مواد استعمال واقعا چې ډیر سخت او خطرناک کار دی. ما څور لسکاله استعمال کړل. له بدبختی پرته بل شی مینه دی ځین لیدلی. زما پیغام تل دا دی چې نشه پرېږدي. همدا مو د نجات یوازنی لار ده. یو ورځ می هیله درلوده چې کاش کې د 24 ساعتونو لپاره نشه خوشې کړم. خدای می 12 کال دی چې نشه نه کوم. دا هم زما او هم می دورونو لپاره یو معجزه ده.
هرات له ایران سره د ګډې پولې په خاطر د افغانستان د نورو ولایتونو په پرتله زیات نشیان لري. له نشه یي موادو سره د مبارزې رئیس جیلانی دقیق وایي چې ډیری خلک په ایران کې په نشو اخته شوي او بیا د ایراني چارواکو لخوا هرات ته راوړل شوي دي. په ورته وخت کې مظفر یوسفی چې ډیر کلونه یې نشه کړی وایي چې بېوزلي، بېکاري او ناامني په نشو د اخته کېدو ستر لاملونه دي. دی وایي کلک هوډ کړی چې له معتادینو سره مرسته وکړي او هغوی له نشو راوګرځوي.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ چې په منځنۍ صفه 1290 خپرېږي. شراب د نشه یي موادو له جملې څخه ګڼل کېږي چې په افغانستان کې ګڼ شمېر معتادین لري. دا چې د دې ډول معتادینو نښې نښانې څه دي، شراب انسان ته په لنډ او اوږد مهال کې څه ډول زیانونه لري او په امیدوارو میندو باندې څه ناوړه اغېز لري، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک له ډاکټر رحیم هلال سره مرکه کړې او په پیل کې ځینې پوښتلې چې شراب څه ډول کیمیاوي جوړښت لري.
شراب کیمیاوي ماده ده چې د کیمیا له نظره په هایدروکسیل ګروپ پورې تړاو لري. هغه چې په مشروباتو کې کار ځینې اخیستل کیږي هغه د ایتانول په نوم باندې یادیږي. د الکولو ځینې ډولونه دي چې هغه د بشریت لپاره 100% په ضرر باندې تمامېدای شي. یو قسم یې همدغه دی چې موږ یې په ټولنه کې د نشې د راوړلو په خاطر باندې استعمالیږي.
یا هغه څوک چې هغوی شراب استعمالوي، شراب څښي، د هغوی نښې نښانې څنګه دي؟ موږ څنګه وپوهیږو چې دغه سړی په شرابو باندې روغ دی؟
مهمې نښې دا دي چې شرابي انسان ګنګسیت په حالت کې همیشه، له دې سره خوا کې ځینې وخت لړزې او رقم حالتونه پرې باندې راځي، استفراق او دلبدي ورته پیدا کیږي، همدارنګه ډیر لنډ تنفس لري، د وجود د حرارت درجه یې ټیټي، ځینې وخت فشار ډیر زیات ټیټي. په مجموع کې د دوی په موډ یا په مزاج کې تغییر راځي چې په دې په یو ډول خوبوړي حالت کې قرار لري.
د غلن محل اغیزې د شرابو
کله چې شراب انسان ته څوک وګوري خلک پوهیږي. مثلا د خوبوړی حالت لري، که چیرې خوبوړی حالت ونه لري لږ تر لږه د ده په خبرو کې ستونزه وي، په دید کې ستونزه وي، په تګ کې ستونزه وي، خپل بدن موازنه نشي ساتلی، ګنګ سګول رواني، په حافظه کې خرابوالی رامنځته کیږي، د کم وخت لپاره د ده په دید کې ستونزه راځي چې بیا لاره نشي لیدلی.
اوږدمهاله اغیزې به د شرابو څنګه وي؟
اوږدمهالي اغیزې معمولا د ځیګر خرابوالی ده، د مغزو د حجراتو خرابېدل دي، په مغزو کې د تومورونو سرطاني حالتونو رامنځته کېدل دي، همدارنګه د معدې معیاري سیستم خرابوالی ده، د معدې کینسرونه دي، د کولمو کینسرونه دي، د مرۍ کینسرونه. شراب که چیرې ډېر زیات استعمال شي د مرګ سبب کېدلی شي، چې دې حالت ته زیات استعمال ته یا بدو پایلو رامنځته کولو ته یې الکول پایزنینګ ویل کېږي، د دې تسمم ویل کېږي. کله چې تسمم رامنځته شي د مرګ چانس زیات دی. پکې
شرابیان ولې زیاتره وخت عقل لاسور کی او غیر ارادي حرکت
دا چې د دې په موډ کې، د دې په مزاج کې، د دې په سلوک کې په دې کې تغییر راځي، او یا ګډوډ حرکت کوي، په لار باندې سم نه ستلای، بدی بدی خبرې کوي او غیر منظم غږیږي. د دې علت دا ده چې شراب په مغز باندې هغه وخت ډیر زیات تاثیر کړی، خصوصا په دې حالت کې د مغز هغه برخه ډیر زیات متضرر شوی د شرابو د ډیر چکر لامل، چې هغه د بدن موازنه ساتي، په هغه حالت کې بیا انسان د ده په خلوق کې تغیر راځي، د په لاره باندې هم ګډوډ شي، فکر او مزاج او خبرو تاګ او حرکاتو کې تغیر راځي.
ځینې خلک په دې نظر دي چې شراب جن ناروغي له منځه وړي، د دوی دغه باور څومره سم ده؟
دا د ډیرو پسپاتې ټولنو نظریه ده چې پیړیو پیړیو تر اوسه پورې موږ ته رسېدل. د لابد مرغه کله چې په کمسونو کې دا د شرابو د لبس معنی لټوي، هغه وخت کې په عربي ټولنو کې یا په نورو ټولنو کې دا د شرابو لبس د رنجو د کاڼې په معنی باندې استعمال شوی ده. نو هغه خلک په دې نظر باندې و چې دغه د رنجو کاڼی یا رنجي د سترګو لپاره د روغتیا سبب کیږي. دغه ډول شراب هم د انسان د وجود لپاره درمل کیدای سي، خو د یوویشتم پیړۍ تبابت دا نظریه مطلقا له منځه وړې ده، او د دې اغیز او بدې پایلې هر کوم تاثیرات خلکو ته چوت کړي دي.
ډاکټر رحیم هلال چې په افغانستان کې د شرابو د معتادینو په اړه زموږ د همکار آیاز ترنک پوښتنه ځواب ولې.
ازادي راډیو لورسته یو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د اورزګان ولایت یو معتاد چې خپل نوم نه یادوي وایي چې د جنگ جګړو او بیکاری له امله نشو ته مخه کړې ده. د له نشو تنګ شوی او له دولت غواړي چې د نشې موادو د پرچون خرڅونکو یا ساقیانو مخه دی ونیسي. دا چې د نشې او کورنۍ لګښت له کومه کوي دا به په خپل د له خولې واورو چې په اورزګان ولایت کې زمونږ همکار شریف الله شرافت ته په خپل قصه کې کړی ده.
په پیل کې سخته کېده، خو نو دغه څه چې د بیکاری او د بیروزګاری د سیاست څخه معنا په دې کار ملخته سو چې موږ په ولایت کې جنگونه و معنا دغه تن ولو کار او مزمنو کې څه بخواري نه و. دغه د سیاست څخه نن سکول یو فکر په برابر کړی او سبا بیا خوشحالي را سرګن کړی چې د خورون د ښه خوشاله او په ورځ کې یو کار یو مضمون وولو کار به مکوې په یو کار به مصروف وو. که کار نه و برابر نو د خصو سره ناس په دوه درې برابر مونږ سره ست دوه د منه شو او اوس نو موږ غواړو چې دا ساکیان ورکسي. موږ یې بس بالا پرې شو دای څوک که ساکیان نه سی ورک موږ یې نه سو پرې شو دای چې په اړه لاري د زری کار په 1500 کوو په سل کوو په 200 کوو معنا و دې کار ته موږ وسلې پیدا کوو چې ساکیان ورک سي. موږ بس خود به خود کسلی کزر عملیانی ټوله خود به خود بس پرېږدي. څو څلور زامن لرم، دوه دانې نوري لرم، اوس مې دا دوه زامن د کارو د خواري دي. معنا یو کور او یو ژوند د نه پکا دوی ور برابرې. زه نو وچ ډیر زور و ما خپل د نشي گزاره ک برابر کم. دوی خود ډیر ما سغړ زور ته وایم چې دا دې اوس نو بل دغه دوه بچان نو کې غلط سی دي بل دغه د کور وچ ډوډي او کې فادوی برابر وایس ما خو نو بل اوس شی مغواړې ځنه سم برابر والي ز شي ډیر نر سم ز جن خپل دی نشي شی برابر کما. انو دوی هم وای شي سید وروره یو شهر په سات شي مراو مستاس خنو رغت نه غواړو دغه قدر کار کوه چې خپل ژوند خپل نشه پکې بل دغه بچان موس نو کې سره ټکی دی خپل د کور وښ ډوډي هغه برابر وای. اولاد ز خدا غواړو شي اول په ټوله ولایت کې ساکیان ورکی او بل یو کار یو مضمون پیدا کی دی عملیانو ته وروره معنا چې سارورزی مازیګر راځي یا ماشام راځي الته د 10 ورځ په کار مصروفي و دې کار ته نه فکر سي نو خلاص. او کله چې دغه ساکیان لا به هم په سډیر سي لا به هم په سډیر سي لا به مزافه سي اوس کسلې پر کال به 200 سي بل کال به 300 سي به به ضرورت ورسي.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
عزت من اوریدونکو، دا د رو رو د خبرونې روسي شیبران زده شوې لجمن سره سم بیا هم د اونې ډراما خبرېدو ته چمتو ده. حکیم خان د سوک وهلو یو تکړه لوبغاړی دی. د په یو سیالۍ کې د خپل ولایت په سطح اتلولي ګټي. تر دې وروسته اراده کوي چې لومړی په ملي او بیا په نړیواله کچه هم سیالي وګټي او د افغانستان نوم وځلوي. خو یوه ورځ ناڅاپه د تمرین کولو په مهال په ژړا کېږي. دا چې حکیم خان ولې ژاړي دا به په دې ډرامه کې واورو چې عبدالنافع همت لیکلی ده.
کرما و دې نوېل چې د عامل مستیا دې په کومه خوشحالي کې جوړه کړې ده. د هوټل ډوډۍ او د یارانو راټولول خامخا کومه خبره شته؟
یار ازلم خانه، ته خو ډېر به خبره سړی، په نه خبر څه خبره ده؟
نه والا نیم خبر څه خبره ده؟
دا زمانډي والا کیم خان دی، دا یو ډیر ښه سوکوهونکی دی. نن د ټول ولایت د سوکوهلو سیالي وه، حکیم خان ټول مات کړل، ازموږ د ولایت قهرمان شو.
اوهو مبارک مبارک مبارک، دا خو رښتیا چې په مېلمستیا ارزي، باید موږ هم مېلمستیا ورته جوړه کړو.
کور مو ودان، مهربانه یاست.
حکیم خان دا زما انډیوال اسلام دی، شخصي کاروبار کوي، دا نور هم زما انډیوالان دي.
بس خدای دې ستاسې سره ژوندي لري.
اسلام خانه، حکیم خان زموږ د ټول ولایت نوم لوړ کړ، زموږ ویاړ دی.
رښتیا هم چې زموږ ویاړ دی، خدای دې وکړي چې نړیواله سیالي هم وګټي.
زما هم دغه ارمان دی چې یوه ورځ نړیواله سیالي وګټم او د نړۍ په سطح د افغانستان بیرغ وځلم.
هیڅ غم مه کوه، هغه کار ډیر اسانه دی.
یاره فکر نه کوم چې اسانه به وي. زه باید لومړی په ملي سطح قهرمان شم او بیا نړیوالو سیالیو ته لاره پیدا کړم.
زه باور لرم چې زموږ د ولایت قهرمان به نړیوالې سیالۍ خامخا ګټي.
اکرم خان، ته په څه شي دومره ډاډه یې چې زه به نړیواله سیالي ګټم؟ اسانه کار خو نه دی، نړۍ زما په شان لا تلانو ډکه ده.
ما چې درته وویل دا کار اسانه دی، بیا یې نو ومنه.
ښه وایه اکرم خان، ته موږ ته هم ووایه چې دا کار څنګه اسانه دی.
زما یې چل زده دی. حکیم خان ته یو داسې شی ورکوم چې زور یې لاس برابره ډیر شي. بس نورې څه کوې، لاس حکیم خانه به شي. خیر دا به بیا ووینئ چې زه ده ته څه شی ورکوم. اوس به دا ډوډۍ وخورو چې سړیږي.
آفرین آفرین جاوید جان، آفرین. او همه داغ اسی
سمد استاد داره و هم دی.
جاوید جان ما تا گوره چی سنگ زن سال از دوکانو ساتم، هم داغ اسی زن ساتم.
سمد استاد
او را زل خیره.
استاد چه خبره ده؟ ولی جاری
جاوید جان دیوالو هکی سالا رازا چې د کلب په دفتر کې تاسو وای دلته د کلب نور شاګردان خبري.
سمه ده استاد، درځه. خو استاد درته وای چې څه کیسه ده؟
استاد ما ته پام وو.
نه والا زما یوازې خپل سکانو ته پام وو.
تا ونه لیدم چې استاد څو سکان زما په مخ ولګېدل او ما ځان نشو ساتلی.
هو ومې لیدلې، خو ما فکر کاوه چې ته دا کار قصدن کوې او ما ته د ځان د دې لپاره کمزوری ښیې چې زه دفاع زده کړم.
نه دا کار مې قصدن نه کوو، ډېر کمزوری شوی یم، نور د دفاع وس نه لرم. په موټه کې مې زور نه دی پاتې. یو وخت د ټول ولایت په سطح قهرمان وو، خو اوس د خپل شاګرد له لاسه مات شوم.
استاذه زه ډېره بخښنه غواړم چې ته مې په سکون ووهلې، زه پوه نه شوم.
په دې نه ژاړم چې تا په سکو وهلم، په دې ژاړم چې ولې دومره ناتوانه او بې وسه شوم.
استاذه رښتیا هم ته خو د ټول ولایت قهرمان وې او زه له همدې له خاطره ستا کلب ته راغلم، خو نه پوهېږم چې ولې دومره کمزوری شوې.
که ستا یاد وي یو کال مخکې ما د ټول ولایت په سطحه د بوکس سیالۍ ونه ګټله.
هو ولې نه استاذه، په یاد مې دي ودې ګټله.
بیا د اکرم په نوم زما یو انډیوال یوه غلطه مشوره راکړه. زه هم د دې په ځای چې ښه فکر وکوم د دې جاهل انډیوال مشوره مې ومنله او پیدا شو چې نن مات شوم.
انډیوال دې څنګه مشوره درکړه؟
ویل یې تاریخ وخوره، لس برابره به غښتلی شي. بیا د زوکوهنې په برخه کې ملي قهرمان خو څه چې نړیواله سیالي به هم وګټي.
نو تا چې تازه د تریاک خوراک شروع کړ په ځان پوه نه شوي چې کمزوری شوی؟
په لومړیو څو ورځو کې رښتیا هم چې ډېر غښتلی شو، هیڅ به نه ستړی کېدم، خو وروسته ورو ورو کمزوری کېدم او بیا کار تر کار تیر و. اوس نه یوازې دا چې قهرمان نه یم، د تریاکو محتاج هم یم.
اوف دا خو ډېره بده پېښه ده، دا خو د انډیوال نه و، سم دښمن و. دښمن
بس مه به ذکر ځه، گناه زما خپله ده. ما ته څو استادانو ویلي وو چې ته خدای ډېر غښتلی، ښه اندام لري، که تمرین وکړې نو ډېر پرمختګ کولی شي. خو ما د استادانو پر ځای د خپلې و جاهل انډیوال مشوره ومنله او ټول ارمانونه مې اوبو یو. هم قهرمانی لاړه او هم صحت.
عزتمن اوریدونکو داوا د زهرو د کاروان د دې اونۍ خبرونه تر راتلونکو مو په الله سپارم. خاد او ودانوسی.
آزادي رادیو.